پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو، خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي. او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د شغلی مینپال خبرې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تېره شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان ترې خوشی کړی دي. په دغه زندان کې البته په خوش شو کسانو کې څلور مرچان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس له والو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزرن ضد یا پولیو له واکسین محروم شوی دي. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو واکسین په څلور کلنۍ دوره کې د بدخشان له 28 ولسوالیو یوازې په 900 کې شاوخوا 2 لک ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي، یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو ستونزه ده. 2 لک ماشومان مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لس نور ولسوالیو کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغه ولسوالیو اوسیدونکو چې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي اندېښنه شي. په بدخشان کې د ماشومانو وضعیت ښه نه شودل کېږي. یوازې 2 تیر اونیو کې د یمګان په ولسوالۍ کې څه باندې 60 تنه ماشومان د سینه او بغل او سرخکان له کبله مړه شوي دي. زموږ غلا زده راډیو اوري. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 900 کسانې یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. لدی سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبې ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د اخته کېدو څلوېشت زره یو سلو یو یا تایید شوي پېښې سته. له چین د باندې په څلوېشتو هېوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د اخته کېدو پېښې ثبت شوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسره شوي وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 شپېته څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 شپېته څوکۍ ګټلې وې. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران پلاس جوړ ظفر نومي سټلایټ واستولو کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خپور کړ. د ایران دفاع وزارت د فضائي پروګرام ویان احمد حسیني دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضائي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 210 کیلومتري کې پروت دی په ظفر نومي سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پایله د ایران لشت لږ درې منا کوم هڅه د چغوري د ځکه مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې همشته پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او ار جی وړاندې په خبرونه کې. او رچی افغان حکومت وای د سول راتونکو ګام بد تاریخوالي د کمخت اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وی. ولسمشری مانی وای دوی د سول خبرو د ټولو جزئیاتونه خبري دي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان حکومت سره رسمي شي کیږي.
د سولې د ورستۍ خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د جنونو د ورقې د دود د پاتره سوالو حادثه پیل کړي.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکول دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اوري چې په چین کې رامنځته شوی د کورونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شوو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویم نیمایي د انتخاباتو خبرونه زما رایه زما حق ته ځانګړی شوی. را سره اوسئ. دولس بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګوای هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان مینا پال نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند پاړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ټویټ کړی او لیکلی چې د دغو خبراترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیات مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملی طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملی طرحه اړینه ده، او خلزاد هڅه کوي چې دا عملی او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. د سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وای د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو، د سولې هوکړه لیک، د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمیر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې لولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه ورسره ورستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو خغلی خلیلزاد په دغه کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلې چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې افغان حکومت وايي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملی طرح جوړول وي. بل ورته افغان کارپوهان وايي امریکا هڅه کوي طالبان باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملی موافقه ته نه دی رسیدلی. د ازادي راډیو خبريال ناجي ساپي له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوې.
تر هغه ځکه چې موږ پیګو معلومات لرو، امریکا کو خخې طالبان باید جګړه خدلا تخصصول هدف تر وګرځوي. په دې مفهوم باندې چې چیرته طالبان اوربند نه کې د اوربند بدیل باید پیدا شي، تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مسؤلیت دي، خصوصا خلیلزاد او د دې چې څنګه کول شي د طالبانو سره د یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړه د کمول لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملی او همدارنګ په نظریت لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګ د جګړې د سطح د راکمول لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمينه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونه کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو ورخ دی چې مهم عنصر همدارنګ د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتل د بل فرض دی چې طالبانو تعریفي لزان سره همدارنګ د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګارنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعده چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي، هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات چې هغه ته باید دار هوار کړي، هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولای شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ راتلونکو د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعده ولې شي.
کچيري خلیلزاد و نتوانیږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی بل دي ورسته حاضر شي چې بین الافغاني خبري اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو تکيني؟
دو فرضی دي. یو فرضی د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې چې چیرته خلیلزاد کوخخ کی چې د طالبانو سره مخ کلر شي پر مختګو کی، دا باید تدس یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چیرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ ته طالبان پوری اړه لري چې زه باور لرم چې دا ډېر ستونزمن حالت دی بل طالبان او امریکایان خپل کوم مسلې حل کړي هغه نو وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لار زمينه او زمينه چې دلته شي
سیاسي شنن کې خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅې هغه محل عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لار هواره شي
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس هم خاطر پردیس ته تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریډور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکدول شي ټینګار وکړ خاغلی مسجدي زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه وچو میوو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کانی موادو کم پیدا خوري چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي یادونه وکړه او زیاته کړه چې له هوایي کوریډور روسته کېدی شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمن صادره وارد شي خاغلی مسجدي ویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریډور لپرانستي روسته د سوداګری زو توکو د راکړې ورکړې ترڅنګ د لوړو زده کړو او پنور اړینو برخو کې هم لیوبل سره ملتیا کولای شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپل قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه پورې خپور کړ د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅ سلويخ شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضاره دي که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نکړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به فشي د دې وزارت وین عبدالقادر مدفید د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1390 کال کې شاوخوا 230 میلیون افغانۍ له قرضدارو شرکتونو څخه راټولې شوې دي خاغلی مدفی وی د قرضدارو شرکتونو په لیست کې ساختماني د قانون د کندنې د ریګ او جغل او پیوش من نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضاره دي د افغانستان د قانون پټرولیم وزارت چارواکي وی ډیر ژر په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرزون لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ 15 پوله یو یورو 4 افغانۍ 30 پوله یو انګلیسي پاون 90 افغانۍ 50 پوله یو سوډریال 60 افغانۍ 30 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله زر هندي روپی 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 490 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
په چین کې د کورونا وایروس لکبل د وجل شو شمیر 900 اته تل شوی دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې دا موضوع ملالۍ بشیر تعقیب کړي چې دا مهال سره په سټډیو کې دی ملالۍ په سټډیو کې د ملالۍ جانې خبرونه ته خراغلې د پیښې چې دا نوې راپور ورکول شوې دی د چین په کومو برخو کې تر ډیره ثبت شوې دي
مننه لودین صاحب په چین کې د کورونا وایروس ډېرې مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي یو نیو کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو په ټول چین کې 3001 مثبت پیښې لیدل سوی دی لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوی دی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوی دی چین له انتقاد سره مخ مسوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونه نیول په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر لم دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړي وو د ووهان په روغتون کې څلور دیش کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې وایروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مرسو د ویلې چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی ویروس په اړه اوازې خپروي لودین صاحب همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړه ښارونه قرنطین کړي چې دا ویروس نور هم خپور نسی د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي
بلې په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوې وه هغه بیړۍ چې پکې د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې وې د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو
لودین صاحب د ټي بي اس تلویزیون د راپور لمخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا ویروس 130 مثبت پیښې ثبت کړې دي د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا ویروس اخته سوی وو له بیړۍ څخه راایستل سوی او په ځایي روغتون کې بستر سوی دی دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنټین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګکانګ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې درول سوې وه، نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې په چین کې د کورونا ویروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی. دا خبره نن چینی چارواکو له خبریالانو سره وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په 3.5 صفه په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 1290 نوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وایي په خپلو هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې د نجونو ورکولو دود کم کړی او هدف دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پای ته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې. له کونړه پرې زموږ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله ده، نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمني ختموي، خولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله، څو دواړه کورنۍ سره خپلې شي، خو ډېری وختونه په بدو کې ورکړل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوي دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجی حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلې په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکول چې دا یوه سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړلو بیا به ښځه چې هغه ته واده شو الله بړه هغه بېچارهګۍ به زوره ولا ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا بیٹک ولا به ډیر نه خپل به تیرې دي. نو البته وش هر ځکه جرګه کې نه مړد مړو جرګي نو خځه پکې نو ورکه بدل کی.
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په حلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خه نتیجه ورکړي. د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمونږه په بدو کې ورکول ډیر کم شوې دي، ځکه چې ټول خلکو ته منګه د اماګاهي او کمپاینونو په ولسوالیو کې کړې دي، د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوې دي او ډېرې بدې نتیجې ورکړلې. هغه ښځې چې په بدو کې تللې دي یعنی منګه ته بیرته عریضه شوې دي، د دې کورنۍ سره ډېر مشکلات پیدا کړې دي، ډېر خوشونت سره لاس او ګریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د ښځو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د ښځو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته پخکاره بخي، خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي. دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شری پریکړو لکولو ډډه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریک شوي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه او بل اخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکه شوي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دی باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال کابل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قلمون اوریدونکو ته څو شیبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به یې د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وې تفتیش او بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د خغلی سادات په خبره د یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بلګې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس زره رایو او بهې دولس رایو نه به پنځه لسلنه رای نمونه اخیستل کیږي او دا به څارل کیږي چې په اړه یې پریکړه کیږي چې د دېش میرا څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغه رایو په اړه چې یو څه نورې رایې هم ورسره اضافه سي 300,000 رایې کیږي او د دغه 300,000 رایې په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کېدلا چې باید له سره وشمیرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د په پوره همغږۍ د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون فضا ترلاسه کړي دي د تطبیق لپاره یو کرا او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، په هر حال کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي. دواړه کمیسیونونه لخوانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي، دا نه چې یا افتاد تنها دی که مکتوبونو باندې سره بحث لوي چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید، غږ واورید. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمیرل سي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. فیروز عزیزی و چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریک شوي. له فیروز عزیزی سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کړې
وی څاور اسپانې په خپل سر مقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلی، د امریکا د 2020 کال د ولسمشي انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونه چې هیڅ شونې نه دی چې افغانستان دی یو واحد هیواد سي نظر نه مو خبولی. د سر مقاله لیکوال لیکلی د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمينه برابر کړي. لیکوال لیکلی افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سر مقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني.
دنیا او رسپانی بیا پخپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو پاړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونه د هغه ناپوهي بللی او ویلي دي چې په دې اړه خوشی نه دی. د غیر رسپانی پخپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځنګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر وایاند سینیخ سیرقي پرون په خپله ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي تر څو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې په کې لیکلي دي طالبان دي د اوګدو او بې پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنې وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو اترو او سولې غوښتونکي دي، خو تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند او له امریکا سره د افغان سولې پر سر د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر نورو طالب مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استازي زلمی خلیزا سره یو ځل بیا ناسته کړې او د مذاکراتو د پایلو او وروستیو اقداماتو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
دولس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وایند واخان مینپال داسې مهال دا څرګندونې کړي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. د کندوز د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په دې ولایت کې د طالبانو له زندان څخه ډیر لس پوځي او څلور ملکی وګړي آزاد کړل سوي دي. دا پېښه په خان آباد ولسوالۍ کې شوې ده. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې څه باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندیدو په خاطر د ګزنځد یا پولیو له واکسینه محروم سوي دي. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفرنومي سټلایټ پاس ولو کې ناکام سو.
د خبرونه دوی منیمای ته ورسیدو او سم د انتخاباتو ځانګړي خبرونه زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
زماره زما حق خبرونه اوریدو ته خرغلاست. زه امید زهیر مالی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسې پریکړې سره بحث کوو. د کمیسون پروند هغه 300,000 جنجالي رايو پاړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې د پروسل انجمنه او وګټه کړي و. کمیسون پریکړه وکړه چې د 100,000 او 102,000 رايو 25% بیا لسره تفتیش شي. همدارنګه 298 محلونه هم لسره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای پاړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر رزلټ شټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوی. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې سلویخت ورځو په تیریدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه سره بحث کې ملمانه دي د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون او د ټاکنیز شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث په زله تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیز شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې له جریانې حتمان خبر یاستې. ساسې ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام شاغلي خوزون صاحب، محترم فیاض صاحب، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده ساسو سره بحثونه کې موږ همیشه رسنیز بحثونه کې د قانون اصول ته، د قانون مسیر ته احترام درلودل دي، د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دي او همیشه مو دا ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایت کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري، قانون دي ته صلاحیتونه ورکړي دي او دوی صلاحیت لري چې فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي وو سي او دا عمدغه قاعده پر اساس باندې موږ دغه لوبي ډګر تر وتلیو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسې څخه مهم هله همیشه دا کړی د چې لطفا تاسو دغه قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلې ده د دې سم توقع کړی دا ومني، نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دي، د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی دا فیصله کړی ده. موږ مخکې هم ویلو چې دی فیصله به د قانون پر مبنا موږ ته د قبول وړي، موږ جدي مشکل نه
آیسه ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو په اړه باندې صادره شوه،
نو موږ خو کوم خاص ابهام پدې کې نه دی لیدلی. خبره واضحه ده، روښانه ده، او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره د ټاکنو کمیسیون ته راجع کړې ده، زه فکر کوم خبره واضحه او روښانه ده، کوم خاص جدی ابهام
شک. خوزون صاحب، ساسي ټاکني زړه آیا قابل د قناعت د ورته او کنه خو لري پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته، یار صاحب او فیا صاحب ته. متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلود هغه برآورده نه شو، اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو، کمیسیونونو ته تر هغه وخته چې کمیسیونونه د دې باعث نیوي ګرځېدلی چې دوی از موږ او یاد هر چا اعتماد پر ځان ختم نکړي، موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کوو. از موږ تمه دا و چې دوی د قانون لمخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای، چې متاسفانه هغه نه وړو. مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې خودنه کوي چې کچېری دا فیصله بشپړه تطبیق شي، نو پاک او ناپاک رای به جلا شي. مکتمه تمل رو چې هر څه زر وس کمیسیون د شکایتو دغه دوسیه چې پرانستې ده دا بیرته په هماغه اساسي شکل باندې تطبیق کی او بیرته پای ته ورسی. کچېری په بشپړ ډول باندې دا پریکړې تطبیق شي، زه فکر کوم تر ډیره به مشکل حل.
مننه خوزون صاحب. فیاض صاحب، یو نیوه کچ پر کمیسیون باندې کیږي ټاکنی شکایتونه کمیسیون باندې دار چې د کار نه اوږې خپل سپکې کړي، شانه خپل سپکې کړي، او یوازې یو لاره پیدا کړه چې دغه مسولیت لزان وړاندې کې به تر ټاکونو خپلواک کمیسیون ته دغه نیوه کسومره پر ځای دا وړاندې مده ویل شو چې ها عمره چې اړتیا و قانی ورکون کې جواب دغه محکمې وړاندې نه کړ د خلکو د هغه شکایتونو پاړه باندې د هغه وارایزو پاړه باندې چې دوی سره ثبت شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. نه، من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم، به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده، معیارها مشخصه، مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه این مورد میتونه حل شود. تمام معیارها اونجا مشخص شده، مثلا در رابطه با 137,000 اونو گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شود، اگر 65%، یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره، اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه. یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شوه، اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره، اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه.
یعنی چه زره کیزه و پختنه ده غلطه وکم نیوا کده دغه چې ولی یو شاخص نه ټاکل کیده، فرضاً 15% معیار که پوره شو دغه فیصله، که پوره نشو دغه فیصله، یا هم 15% معیار که پوره شو دغه فیصله، که پوره نشو دغه فیصله، ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي؟ فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي د دې لپاره چې دا پروسه وګده شي؟
نه، شاخص ها خیلی متفاوت نیست، ممکنه اعدادش متفاوت بشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست به لحاظ علمی. بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده، اما شاکره و اما کفوره دیگه، حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره. و هر حال وقتی که شاخص مشخص شده، شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید. ممکنه یک مقدار، حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه، اما پیچیده نیست واقعا.
مننه فیاسب. یار صاحب یو بحث د وخت د غدوالی دی د ټاکنو د خپلواک کمیسون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابي چې ټاکنیز ډلې هم تلري د البته ټیفا فیفا واغ نور ناظر اورګانونه چې د ټاکنو په اړه دی هم تلري دا دی چې کارونه او پروسه اوږدوي. یو بیلګه هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پیل دی تر دم غړې پورې دغه 5000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه پی یو بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې د نږدې د 3000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی چې د دې کار له بیا شمیرنه ډیر ثقیل او دروند دی. فکر نه کوئ چې دغه کار لا اوږد شي وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسنی دغه روان بهیر لا کړکېچن شي اوږد شي.
په دې کې شک نشته چې د کار حجم بیخي زیات دی دا واضح خبره ده. اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې یې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخیستی د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلي ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله. نور فکر کوم چې د دې دپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي. که څه هم موږ همیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو د افغانستان شرایط پیژنو د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي د جهان په سطح باندې یعنی موږ د ټول جهان په سطح باندې یو ډیر لوی بحران له بده مرغه چې تجربه کوو. نو په دغه شرایطو کې په دې شک نشته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري په دې شک نشته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري. موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دی او د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخکې هم موږ په وار وار دا خبره کوله چې موږ زغم او سلا لرو. اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی لوایح او طرزالعملونه واضح دي او د دغو طرزالعملونو قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي. د یک شک نسې فشارونه ستا او فشارونه خپل ځان در دلایل لري د افغانستان په شرایطو کې تاسو وایئ چې له دیموکراسي سره له دیموکراتیکو ارزښتونو سره د انتخاباتو سره ډیر آشنایی نسته. یا مثلا ځینې ټیکټونه دي هغوی چې کله د یو ډیر خشن پړاو څخه راځي او ډیموکراتیک پړاو ته چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی هلته ارزښتونو قانون اصول پرنسپونه حاکم دي کار کوي او دی له دې سره عادت نه ته به خبره ده چې دا عادت زمانګیر دی وخت ونیسي چې دی مثلا لیږ دی د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته. یعنی موږ دغه ټول ستونزې دغه ټول شرایط مد نظر نیولې و د زغم څخه مکار اخسي او په عین حال کې مو ګارم دا کوي چې لطفا تاسو قوانين تطبیق کړئ ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مختبل ارسورو رو باید دیموکراتیک پروسه دلته نه هدیناسي. دا ټینګار مو وو خو لبد مرغه چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول اما موږ فکر کوو چې نور د ځند د پاره یا فشار ته د سلمي د پاره د مصلحت پاره نور ځای پات نه دی. نور باید هر څه روښانه سوي دي واضح سوي دي هغه اتهامات چې واردېدل هغه ټوله به اساس ثابت ول او د شکایت کوم محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخې ته ولاړی چستون زیوي. اما بیا هم هغه تقویم دی د دې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراد کی نو اوس مو د انتخاباته کمیسون څخه هیله داده چې نور کار ونه ځند. یعنی واقعا نور نه د ملت لپاره د څه
تشکر. یو بحث ته تهمتونو مطرح خوزون صاحب یو ادعا چې تاسو لرلودل ډیر زیات هغه دا وشي ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدرې سو زر رائے. پرون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطالو فاریاب ولایت کې چې په کې له 200 ډیر رایستاسي دي او لسلو نه ډیر پکې دولت جوړونکي ان اساسه د مقابله حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپایت وای سش وهغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسو مطرح کوله او یا هغه چوڑان دی وته یار سپیا ته ونو کړم ربان
مخکې لري چې د ټاکنو کمیسون سقف اعلان کی دوی یو بل سقف اعلان کړو چې 1,000,000 رای یا کابو 1,000,000 چې 900,000 یا 900,000 رای دا باطل شو او دا تقلب کړو دا چا صندوقونه ډکړي وو
او په لومړي سر کې هم تاسو ولیدل چې څوک راغلل د دینه حمایت وکړي او دا رایه د چا وي؟ ولې کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي چې دا رایه د چا وي، د چا دپاره استفاده شوې وي؟ زه فکر کوم خلک معلوم دي، ټیم معلوم دی. دویمه مسله، موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رایه چې اوس 2,000 رایو مسله، یو 2,000 رایو موږ ندی مشخص کړي، دولت ساز ندی مشخص کړي، شکایت ندی مشخص کړي، حتی کمیسیون ندی مشخص کړي، دا در ملوک شرکت مشخص کړي چې دا خارج د ټایم دي. دا چې دوی ورته توجیه لټي او د ټاکنو بې کفایت کمیسیون نه شو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درست شکل سره ترسره کړي او د قانون پر وړاندې کې دا رائے چې دی دا باطل کی، هغه به اعتبار کی به اعتبار نه کړی، شکایت کمیسیون ترال شکایت کمیسیون متاسفانه چې د قانون ته رجوع نکړه او دای په یو بل ډول باندې غوښتل چې دا قانون عملی کی، چې مکتمل رو چې وس په تطبیق کې دا قانون عملی شي، شغه هغه ژورنال تبیید چې داخله په ژورنال کې ندی ثبت شي، تبیید چې دوی د رېجستر کې امضا نه ده شوی، تبیید چې دوی به بایومټریک سب د بایومټریک چې دا د خارج د ټایم دی. په دغه مسله کې دوی کولای شول چې دا پریکړه په ساده او په اسانه توګه سره وکړي، ځکه د ملک شرکت وضاحت ورکړی دی، دوی دا وضاحت د قانون لمخې او طرز العمل ورته واضح ویل او دوی به ابطال کړی، مګر متاسفانه دوی ونه شو کولای. یا د قانون د انتخابات وایي چې هر هغه رایه چې بدون د بایومټریک وي هغه باطله ده او بې اعتباره ده. د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحاً فیصله کړې وای. متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه او دوی ونه شو کولای چې خپل استقلالیت نه، د خپل هغه صلاحیت نه په روښانه ډول استفاده وکړي. دوی وایي تفتیش دي شي که تفتیش وشو بیا مشروط ډول باندې هغه وکړو، خو زموږ تمه اوس هم دا ده کچېرې دا تفتیش ته هم لاړ شي چې تفتیش هم کچېرې دوی به د ټاکنو کمیسیون ته سپاري دا بیا غلط فیصله ده.
مسؤلیت د ټاکنو د خپلواک
دا د شکایت د کمیسیون مکلفیت دی چې دوی به دا پروسه اوس پر مخ بوسي. صحیح ده چې اجرایی چارې تطبیق د کمیسیون فقره ده، دوی د دې پروسې مالکین دي، اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه هماغه ډول، ځکه په هغه کمیسیون خپل اعتبار بایللی دی. هغه کمیسیون نه شو کولای چې قانون عملي کړي، هغه کمیسیون نه شو کولای چې استقلالیت وساتي، او هغه کمیسیون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمينه سازي وکړه. که چیرې هغه کمیسیون خپل کار کړی او شکایت کمیسیون د ډېر کم کار پاتې کیږي، دا بل مسله. د نور مسایلو په اړه مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه، دلته د ټاکنو د شکایت کمیسیون خلاف د یو هغه فیصله کړې ده. فیصله په دې معنا وایي هر هغه سقف د رایو چې پاکي او معتبر رایې د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي. دا قانون وایي او طرز العمل وایي. د دې 1,300 رایې وي چې د کې تقلبي رائے وي، کله چې ابتدایي رائے اعلان شوه دا 1,300 رائے ترکه مشوي، په دې معنی چې هغه تقلبي رائے تر ووتلې. په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده، ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رائے باطل شوه، 1,300 رائے ته اعتبار وکړ شو چې دا د ووټر لیست نه کم ده. دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا 1,000 محل ده باطل شي؟ که دوی هغه وخت کې چې دی رایو ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار ورکړ شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کې یو منګم دي غوښتنه کوله، ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي. یا د ریزرو شیټ او د هغه ترمنځ د 1.5
تفاوت
دا د یو شپته مادي سره حتی
کمیسیون پریکړه وکړه او منلی چې دا
بالکل اوس کمیسیون فیصله وکړه، موږ د کمیسیون فیصله ته احترام لرو، تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عملی شي. مګر که د شکایت کمیسیون راضي وایي چې موږ کار خلاص شو، زه فکر کوم دا به یو نیمګړی
بحث
وي. دا یو نیمګړی بحث دی، د دوی کار تر هغې نه خلاصیږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانوي د ټاکنو کمیسیون، اما دوی د دغه تفتیش او دغه تطبیق نهایی پایله باید کمیسیون ته په رسمي ډول وسپارل هغه ورسې دوی کار کوي.
من نه خوازم سپ تشکر فیاض صاحب نیوکیم تر ډیره پوری خوازم سپ ساسي په ادرس باندې مطرح کړی دا چې امغه وړاندې ماته اشاره وکړه چې چیرته اوس یو رائے داغه پاړه باندې دا معلومات وي یو شرکت مهم شرکت چې تاسو سره قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویلي چې دغه رائے د بایومټریک معلومات نه لري، نو پس بیا ته سره راځي دا بیا تفتیش تلیږي ولی پاړه باندې فیصله نه کوي. بلاخره خپل هغه مسؤلیت چې دی ځکه ته محکمه یې دیوې محکمې په توګه بلاخره پرېکړه وکړه، نه دا چې یو پروسه محول کې یو بل ادرس ته ولاړ شي. ولې داسې پرېکړه ونه شوه؟ بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو پاړه باندې چې مطرح شو دغه پاړه هم معلومات هم دغه دي چې هیڅ ډول بایومیټریک معلومات نه لري، نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې؟ ځکه تاسو خپل معیار چې وضع کړی بایومیټریک معلومات دی، ریزلټ شیټ دی او ژورنال دی، وخت چې یو برخه یې نه وي غیر معتبر بلل کیږي، نو بیا ویل اخر د یو اوږده فیصله چې لا دا پروسه اوږده کړی ولې وشو؟
خب نگاه کنید، شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا. خب اصلا اینمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن همی ابعاد و زوایای مختلف همی قضایا هست. دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده، نه به مکتوبهای شرکت در ملوگ اکتفا شده، یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی های خودمان هم داشتیم. خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتری ابعاد و زوایای مختلف همی هست و از اون طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره، یعنی ابطال یا رد، مشخص شده. هنوز این فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده، یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره، بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه امی قضیه. پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره امی مجددا تفتیش شوه و به خاطر از اینکه خب تمامی طرف های دخیل در انتخابات برشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و بر اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخصه.
یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رايو پاړونه بس پټوله کی وایم د دوی لپاره غو عمومي معیارونه چې تاسو وټاکل چې درې معیار او بایومیټریک معلومات، ژورنال او ریزلټ شیټ یا د نتایج فورم، دا خو منلو خبره ده ټول به یو منی، خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون د غلسل نه رای د کوم ځای نه راوخلی د کوم ادرس؟
درسته. خب این اتفاقا محل مراجعه بسیاری از رسانه ها هست، یه سوالی هست که اغلب امی مطرح میشه. بحثی را که ما مطرح کردیمی بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه به کمیسیون انتخابات هست، کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه. یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش، البته با نظارت ما، یعنی به این قسم نیست. آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده، به اتمام نرسیده. بله دقیقا همین قسم است، خلاص نشده. یعنی ما نظارت خودمان را داریم، اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه، اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی. ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده، از او خاطر ما منتظر این هستیم که کمیسیون انتخابات بیایه و پلان خودش را ارائه بکنه. در قالب او پلان قطعا امو روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند
کرد. خودمون سبب تاکون خپلوا کمیسیون تل ساسو دنیو کولاند ده بی کفایت کمیسیون ورته ویله، متقلب کمیسیون ورته ویله، حتی تاسو ویل چې قانوني مات کړی په دې معنی چې دغه کمیسیون تاسو لپاره اصلا نه منلو نه ده. وس هغه بل اخر ټوله فیصله د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار ته پاتې ده، هغه سیمپلم راخلی او هغه بل اخر تفتیش هم کوي. تاسو بیا استیالته د منلو دای دغه بهیر او یادغه د محول کول د دې خبرې چې سیمپل هغه واخلی
کمیسون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون دی او ټیم نه د نور ټول ټیمونو پر وړاندې للا سوال کړه کچېر سیمپل د انتخابي د متقابل قبول نه ده، ځکه مو په ولایتو کې اجازه نه ورکړي چې تفتیش او بشمیره نه وش، او دلیل مو مرته درلودي وار په بحثونه کړی وو. شکایت محترم کمیسیون راغی مونږ ته ډاډ راکړي چې تاسو هغه کلیپ کوي ما سره په موبایل کې شته کوي زیر تپلیکم د دوی د رئیس کلیپ دی. چې وایي خارج د ټایم را مکتد قابل قبول نه ده به اعتبار ده. هر نو را چې بدون د بایومټریک مونږ ته به اعتبار ده مګ نه منو، او بشکر مونږ ته به اعتبار ده مونږ نه منو، او مونږ سره تعهد وکړي چې دا به مونږ قانون عملی کوو، ستاسو مشروع غوښتنه ته رسیدګي کوو، او زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی، زموږ غوښتنه بل شی نه ده. دا اوس هم موږ چې بحث کوو د قانون تطبیق وړو، په همدې خاطر باندې تمامه دا ده چې اوس خدا پروسه مالکین دې پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکړي چې د ټاکنو کمیسیون عملی کړي، مګر دا نشي کېدای په پیشو باندې دوی غوښه وساتي. دوی نشي کولای چې هغوی ته تاسو خپل انتخاب کړي، دوی باید اغه روش خپل کی چې هر درې صندوق نو ورسته یو صندوق باید انتخاب کړي، 15 صندوق نو ورسته یو صندوق انتخاب کړي، یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب وکړي. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نه درسته خبره ده، په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لکو 2000 رای ډیری دي هلته باید ډیر صندوقونه افیسیدی باید ډیر انتخاب شي، په کوم ځای کې چې کم دي باید کم. کچيري بیا دوی نور توجيهات لري، زه فکر کوم بیا دا یو بل بحث چې بیا خدای نه خواسته
کوم بل کور خوځون سی بیا چې زما پختنه هم دغه ده، تاسو نه هغه معیارونه چې وس وزکیږي د سمپل اخستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیشن تر مدیریت لاندې دا بم تاسو ته منولو وس، او تر خو هغه معیارونه چې وزکړي د ټاکنو شکایتونو کمیشن دا سمره د منولو دي.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودل دي، په عمل کې مهم دا ثابته کړې ده. د فیاض محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې، پر پریزنټیشن باندې او د درملوک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مهم درلوده او چې باید درلودلې وای سي. نو کله چې د پریزنټیشنونه، کله چې وضاحتونه، کله چې درملوګ مکتوبونه، کله چې د شکایات د محترم کمیسیون خپل ارزونی دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي، نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفي مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالب خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دي سرګندونه کې کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق او بشر یو قوت یو صحیح، کله داسې احساس چاته پیدا کړو داسې چې موږ بشر یو، د یو مافوق او بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون، د شکایتو کمیسیون، درملوګ، یوناما، نړیواله ټولنه، یعنی دا ټول دا نسی که دلایی چی دا هر چه بانجی یو کس یا یو تیم یا یو دل حکیمیت ولری سیه، او یو تیم بیا دومره مظلوم واقعی سی چی حقه دا دی طول حقوق خدای مکر تر پشو لانجی سی. اصلی خبر دا ما مخی هم تاستو ویلی دا افغانستان دا طولن پوهنیزو شرایطو لمخی چی زین دوستان دا دوغو ارزشتونو سر دموکراتیکو ارزشتونو سر بلد ندی دی فکر که چی هر چوک زمج حقوق تر پرو لاندې کوي، په داسې حال کې چې هر څه واضح دي، روښانه دي. کته وایي چې کته دغه ته د پښو سره تشبیه کوي د انتخاباتو کمیسیون او هغه باندې غوښه نه ساتي، کته هغه ته بکفایت وایي، کته هغه نه مني، کته هغه ردیه، نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوي، بیا ته د اصول مطابق مختنه روان، بیا ته په بل لوبه باندې اخته چې په هغه لوبه بیا موږ نه خبر شته کوم لوبه مخته روانه کړې ده سیده. نقطه چې کله دا 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 دا, دا پایه دا قاعده د لوبي رات کړله، ما مخکې په تکرار سره تاسو ویل دي، نو ته غواړې چې پر کوم اساس مخته ولاړ شي؟ د فوټبال میدان ته سره وتلی یو، ته وایې چې دا غیوت هم بدغه د ګول چې دی دا د ازمر د مخالف ټیم په تابه باندې جوړ سوی د نسب سوی د زه غواړم دا د منځه یوسم، دغه ټمبا یا دغه د ګول دروازه ته د منځه وړې د وسنو غواړې لوبه وکي، آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډیر سمیمیت باندې هیله داده چې لطفا راځي، یعنی دغه د دیموکراسي نه هدینه کېده دا په مجموع کې د ټول ملت، هر هغه څوک چې ځان دغه ملت ته منسوب وي د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا مونږ کو چې وس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان یې، د انتخاباتو کمیسیون د قانون خلاف روان دی، فقط موږ توازی کوي، کمیسیونونه توازی کوي، د ملت توازی کوي چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي شکایت کمیسیون نه مراتی د انتخابات کمیسیون نه مراتی سو کې نه مراتی هغه قانون مشترمه چې موږ ځانوب باندې پوکو چې هغه مطابق بیا که ممکنه و موږ بدر سره مخته ولاړ شو.
زه په لاندې کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی چې دوستان مراجعه وکي وی ولی هغه دی پد شو یو څوک چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی لزور تهدید نه استفاده کی او بیا داد جمهوریت وهی خو تقلب کی یو میلیون رای تقلبی وزی بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کې او داد د دی وی چې موږ په قانون پوی موږ په دیموکراسي پوی ګو پرځښتونو باور لرو. زه فکر کوم
ډیره مننه
بل غټه رسوي
فیاض صاحب خوزون صاحب او یار صاحب ډیره مننه چې بحث راغله او ګډون را سره وکړه. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتور رسیدا ډیره مننه.
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مېرمنې د رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو